پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو خپرونې اوري د غرمې دولس بجې دي د ازادي رادیو د دې ساعت خپرونه تر یوې بجې ده نن د پنځمبې ورځ ده د هود د میاشتې اوله ده د 1398 هجري لمریز کال نن د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې له شلمی نیټې سره برابر ده د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې به تاسې خبرونه او رپورټونه اوري د افغانستان پر انتخاباتو باندې تاسې ته تازه معلومات درکوو خو اول ورځو زموږ همکار رحمت الله افغان ته چې د افغانستان او نړۍ د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کوي
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی مخکخ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړي د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې مشر وايي د چین د ووهان لخوا د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازه ته دوی منتظر دي او د امریکا پوځوي ایران په یمن کې د سعودي لملاتړ برخمن حکومت په وړاندې د جګړې په ترڅ کې د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللي وسلې ورکوي اهم بشپړ خبرونه مخکخ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړي خغلی ګراهام نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د غشان افغانانو ته په شجاعت سره په دې ډیموکراتیک پروسه کې د ونډې اخیستو مبارکي هم وایي لدی وړاندې تیر شپه د بهرنیو اړیکو او سیاسي پالیسۍ په چارو کې د روپۍ ټولنې جګپوړي استازي جوزف بوریل هم خغلی غنی ته د ټلیفون لاري په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ویلې ده په دې اړه د روپۍ ټولنې لوري په خبره شوی اعلان کې ویل شوی چې روپۍ ټولنې د تسترګې په لار د چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر مشرۍ لاندې د افغانستان د نوي حکومت سره په ګډه کار وکړي د روپۍ اتحادیه په اعلان کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسونونو کار ستایل شوی په اعلان کې ویل شوی روپۍ ټولنې د انتخاب باتو د نظم ادارې ستای چې د ننګونو باوجود خپل کار وکړ د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې مشروي د چین د ووهان لخوا د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازه ته منتظر دي محمد قاسم و فیزاده دا خبر نن ازادي رادیو ته وکړه
تاریخ پیشنهادي
دی وای دغه محصولونو د انتقال لپاره نیټه سبا جمعه وړاندې شوې او د شوی پریکړه لمخې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د چین له دولت د اریانا دالوته کې د اجازه ورکولو غوښتنه شوې ده موږ دغه جواز ته منتظر یو که هغه په موخه صادر شي په همدې نیټه یعنی سبا به الوته کې چین ته ولاړ شي او دغه محصولین به افغانستان ته را انتقال کړي د چین په ووهان کې چې د کرونا وایرس د خپرېدو سرچینه بلل کېږي شاوخوا 200 افغان محصلین بند پاتې دي افغان چارواکو ویلي چې د کابل هوایي ډګر ته دغه محصلینو تر انتقال وروسته به هغه وي د 2 اونیو په مخه په قرنطین کې وي تر اوسه د کرونا وایرس له امله شاوخوا 2000 کسان مړه شوي او له 10000 زیات کسان پرې اخته شوي دي د حکومت لوري ملت ته د حساب ورکولو لړۍ چې یو میاش به دوام وکړي نن په کابل کې پایل شو د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر فیروز بشری په دې اړه په جوړ شوې غونډه کې ویل چې سږ کال به د ملت ته حساب ورکولو دا پروګرام د نورو کلونو په پرتله متفاوت وي نوموړي ویل حکومت ژمن دی چې له قانون سره سم ملت ته هر اړخیز اطلاعات او معلومات ورکړي د چارواکو په وینا په دغه پروګرام کې به د 20 وزارتونو په ګډون له 500 زیات بودیجوي اداري واحدونه ملت ته د خپل مالیکال راتلونکو پروګرامونو اداري تشکیلاتو پرمختګونو او د کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه معلومات ورکړي له ازادي راډیو نه د دې سات خبرونو ته دوام ورکوو دا هم څو اتیمایي ځونړېوال خبرونه د امریکا په وزوي ایران په یمن کې د سعودي لملاتړه برخمن حکومت په وړاندې د جګړې پترس کې د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللي وسلې ورکوي دا خبره د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مسول تورن بیل اوربان پرون په پینټاګون کې خبري اعلان وکړه یو شمیر ضبط شوی وسلو تصویرونه نوموړي هم په دغه غونډه کې ښکار کړل چې دغه وسلې د حوثیانو لپاره له ایران راغلي دي. قربان وویل دغه وسلې چې د امریکایي د سمندري ځواکونو نورماندی بیړۍ سباندې یو ونې مخکې ضبط کړي چې په دغه وسلو کې 155 د روسي رهبری کېدونکو د ټانک ضد توغندیز ایرانی ساخت توغندي او لزمکه هوا ته ایرانی ساخت درې توغندي شامل دي. او د جرمنی پولیس وای فرانکفورت ته نږدې د هواناو په خار کې د دزو په دوه پیخو کې اته تنه وژل شوې دي. تر اوسه د دغو دزو انګیزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د پیخې لزایا د یو موټر په وسیله تښتیدلې دي. د سیمایزو رسنیو د راپورونو لمخې وسلوالو د دغه خار په دوه رستورانتونو کې پر خلکو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي هم دي. د جرمنی بلیټ ورسپانې ویلي چې حمله کوونکو لومړی په دې رستورانتونو کې پر خلکو ډزې وکړي او وروسته یې د خار په یو واټ کې خلک پنه کړه. د خبرونو پای.
دا اکرام الله اکرام څخه مننه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. پام وکړئ د خبرونې د نورو مطالبو تفصیل ته. د افغانستان په حالاتو باندې په راپورونو کې اول مطلب دا دی چې د افغانستان په حکومت کې اجرایي ریاست وایي چې دوی به تر هغو پورې خپل کار ته ادامه ورکوي چې په افغانستان کې یو مشروع رئیس جمهور واک ته ورسیږي. د افغانستان د اوسني جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې په نوي حکومت کې به اجرایي ریاست نه وي. دغه لانجې ته موکتنه کړې ده. د اجرایي ریاست سره مخبري کړې دي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره غږېدلې.
اصل ستونزه د پنځم کالو را په دخوا شروع شوې ده. هغه وخت چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نه مشروع حکومت رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تیره بیا
په دې خبرونه کې مو په ولایتي رپورټونو کې له هلمند د کوچنیانو پر دې ستونزو رپورټ راخیستی چې وایي ښوونځي نسته.
د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړو چې یخ یې انداز نه ویل کېږي. سړی نه راتلی شي نه شوق به راځي.
په نړیوالو مسایلو کې مو د کرونا ویروس له امله د تلفاتو تکتنه کړې ده. تاسې خبر یاست چې پرون په ایران کې چارواکو وویل چې دوه کسان په کرونا ویروس باندې مړه شوي دي. په چین کې د دغه ویروس د کنټرول لپاره په شدت هلې ځلې کېږي. او په دې خبرونه کې ستاسې پیغامونه خپرو. که تاسې د افغان بیسیم ټلیفونونه لرئ پر 3 شمېره باندې موږ ته پیغامونه راواستوئ او پر دې باندې خپل نظر راکړي چې په افغانستان کې د انتخاباتو لانجې ته تاسو څه فکر کوئ. اوریدونکو تاسو خبري است چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د بیا ګټلو رسمي وثیقه وسپارله. د افغانستان جمهور رئیس به نوې حکومت جوړوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې په نوې حکومت کې به اجرایه ریاست لسره نوي. خو د اجرایي ریاست ویاند امید میسم نن د ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې مشروع ولسمشر کولای سي چې د افغانستان د نوي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي او دوی به تر هغو پورې خپل کار باندې خپل کار ته دوام ورکوي او پر خپل چوکیو بناسوي چې په افغانستان کې یو مشروع جمهور رئیس واک ترلاسه کړي. زما همکارا فیروزه عزیزي لا امید میسم سره غږېدلې ده. دا بعد د خبرو نور جزئیات وړاندې کړي.
فرشته جانې مننه. سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته اوس د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي چې دا ریاست به لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دغه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې مشروع ولسمشر کولای سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي.
تنها رئیس جمهور برآمده
دی وایي وازی هغه ولسمشر چې د خلکو د ارادې او مشروعیت همدارنګه هغه ولسمشر چې د اساسي قانون او انتخابات قانون لمغه پراته لدرغلې او فریب راغلوي کولای شي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي. دی وایي لا هم موږ په داسې حالت کې یو چې دواړه لوري ځانونه بریالي اعلانوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون لشاو خو 15 میاستو ځند ورسته د سیشن می پورز د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو ورسته پایلې اعلان کړي. د کمیسون محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو منتخب ولسمشر په توګه اعلان کړ، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله په دویم ځای کې بللای دی او دای په رایو پاسا سالبته په دویم ځای کې راغلی دی. خو د ولسمشر غنی انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دغه اعلان له قانون سره په ټکر کې وباله او د ټولګډون حکومت جوړولو اعلان یې وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر انتخاباتو له کړکیچ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر البته پخوانی وزیر جان کیری په منځګړیتوب اجرایه ریاست د ملي یووالي حکومت په چوکاټ کې په لومړي ځل جوړ سو. که څه هم تر دې دمه د افغانستان ولسمشر مانی په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي نوي حکومت کې به اجرایه ریاست نه وي. بله فرشته جانې
ډیره مننه فیروزې عزیزی. فکر کوم معلوماتي کافی و ډیر مفصل و اوریدونکو ته به یو نظر پیدا سوی وي چې د انتخاباتو په ارتباط څه کیسه روانه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې محمد اشرف غنی 50.64 رای ګټلې دي، خو د اجرایي ریاست ویندوی لکسینګ چې زما همکاري فیروزې عزیزی ویلي چې دوی مشروع جمهور رئیس غواړي او تر څو چې مشروع جمهور رئیس په کار پیل وکړي دوی به خپل کار ته ادامه ورکړي. خو پر همدغه مسله باندې په کابل کې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزی سره زما همکار نوریاس نوري مرکه کړې ده. ستانګزی په دې باور دی چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړېدل اصلا غیر قانوني کار وو او د افغانستان د اساسي قانون د نقص په بیه دغه کار شوی وو. د دوی مرکه به واورو.
از فکر کوم چې اصل ستونزه د بنزین کالو را په دخوا شروع شوه. دغه وخت چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ، د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تیر کال د جوزا په اوالو کې ختمېدله، بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او په پایله کې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایلو اعلان د ده باعث وګرځېده چې هم په داخل کې هم د باندې شکونه رامنځته کړي. د بل خواله د ډېرې ټیټې شمېرې کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت سیاسي لاس تر سوال لاندې راوړی او درېیم دا چې وروسته د اعلان نه تاسې وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې اکسلمنن لري. دا د باعث کېږي چې د افغانستان بینالمللي متحدین چې هغوی ته اولویتا سوله لري باید د چا سره عمل وکړي.
دا د ډیموکراسۍ یو اصل دی. کله چې انتخابات کېږي په انتخاباتو کې که هر څوک هر څومره رایې ګټي هماغه ګټونکی اعلانېږي او که هر څومره کسان هم په انتخاباتو کې رایې کاروي هماغه ته مشروعیت ورکول کېږي. نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان مخکې پر دې ډېر فشار راوستی و چې باید د انتخاباتو کمیسیونونه دغه نتیجه ډېر ژر اعلان کړي. نتیجه یې اعلان شوه، دوی ولې د دغه نتیجې هرکلی ونه کړ؟ هغه څه چې لازمه وه
او شکونه وجود لري. مثلا هغه میکانیزمونه چې د شکایت کمیشن باید رعایت کړي وای هغه رعایت نه کړ، که رعایت شي هم ډېر په مخفي ډول. په حقوقي لحاظ د سمپل نیولې مثلا د هغه مشکوک آراو په ارتباط د آراو نه تغییر چې اصلا هېڅ تغییر ونه کړ په دوهمه مرحله کې د شکونه رابلته کړي دي. زه فکر کوم دوی لازمي چت کوي او دوی استازي به په افغانستان خپل لازم مطالعات مستقیم او غیر مستقیم ډول ترسره کړي وروسته د هغه بحث عمل وکړي.
د انتخاباتو کمیسیون خپل کار پای ته ورسو، د انتخاباتو مسله له حقوقي پړاوه نوره ختمه شوې ده، مسله و سیاسي رنگ خپلوي. څه فکر کوي چې بیا به موږ د ملي یووالي د حکومت په بڼه باندې کوم بل حکومت ولرو، د موازي حکومت د جوړولو څه فکر کوي چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغه سي دوه حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تیرې تجربې څخه هم درس اخیستي دي چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده نو دوه حکومتونه به وزغملی شي؟
اول به نن شدي موازي حکومت ذکر نه کوم چې اول قدم کې د اضافیت وجود ولري چې موازي حکومت را جوړ کړي. تجربه یو خدای په ځکه کار په ملي وعده حکومت جوړولو اندازې ته بچیږي چې موازي حکومت را لایسته شي. دوم خبر دا چې موازي حکومت د افغانستان په عامه ذهنیت کې د افغانستان خلک ادا د افغانستان چې څو نه مني دا د افغانستان د ثبات لپاره د افغانستان د ناورین لپاره چې جریان لري متاسفانه بل گزار به دا په هیڅ وجه د افغانستان خیر نه او په نهایت کې د کنه کوم لکه خپل د ممکن چې واړی چې دا مسله مته کوي چې نشته په مطبوعات کې صراحت ویل چې موازي حکومت نه وړو موږ یو حکومت وړو چې نو وایم عامه ذهنیت څه او دا نو په دې چې ملي وحدت حکومت یو ناکامه تجربه ده زه نه منم موکسیاسیون دې نه داسې دی bale په حقوقي لحاظ دا څنګه حل لار نه لري باید سیاسي حل لار پیدا کړي او د مور نظر دا چې په ټولو کې هغه چې حکومت راځي هغه وکړي چې په افغانستان کې سولې پروسه په موږ بوزي او دلته سولې راوړي دیموکراسي پرته له سولې ناممکن ده د دیموکراسي او سولې تقابل هم سولې له منځه وړي او هم دیموکراسي زه نه منم چې موکسیاسیون د موږ مشال د درایت رسیدلې او له خپل اغراضو نه شاته شي او د سیاسي حکومت راځي چې افغانان د منور مړ
د کابل پونتون د سیاسي علوم او حقوقو د پونځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه وه. دغه مرکه مفصله زموږ پر پاره باندې خبر سوي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټکی کام ادرس باندې زموږ په پانی ته ورسئ او د مرکه پوره واوري. وس ورځو خان محمد سینت اقتصادي خبرونه وای.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي په 15 ولایتونو کې د قانون او غیر قانوني کیندل ځانګړي کړي دي. د دغه وزارت سرپرست نن د دولت لخوا ملت ته د ځواب ورکولو په پروګرام کې وویل دغه سیمه به ډېر ژر داوطلبۍ ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د قانون او په غیر قانوني کیندنو انتقادونه کیږي. د قانون د وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د منرالونو او معدني ډبرو 1400 ډولونه موجود دي. د چارو پوهانو د افغانستان د قانون ارزښت 3 ټریلیون امریکایي ډالر ښودلی دی. افغان حکومت له هندوستان غوښتي چې په چابهار بندر کې د سوداګریزو بیړیو د تلو راتلو لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وویل د مالی سرپرست وزیر 13 ورځ په کابل کې د هندوستان له سفیر سره په لیدنه کې ویلي چې افغان سوداګر باید په چابهار بندر کې د بیړیو د تلو او راتلو په اړه معلومات ولري. ښاغلی مسجدی وویل د افغانستان د مالی سرپرست وزیر له هندوستانه غوښتي چې دا اسانتیا به هم برابري کړي چې کوم سوداګریز مالونه چې د چابهار بندر له لارې ممبئی ته رسیږي له هغه ځایه د ریل په ذریعه بنګلادیش ته هم ولیږدیږي. افغانستان د 2019 میلادي کال د فبروري له میاشتې راهیسې د چابهار بندر له لارې صادرات پیل کړي دي. د ننګرهار ولایت په شاوخوا 1000 جریبه ځمکه د سیتروس باغونه جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په ختیځ ولایتونو کې د سیتروسو باغونه نور هم ډیر شي. د وویل په روان کال کې د ننګرهار ولایت پر 960 جریبه ځمکه د سیتروس باغونه جوړیږي.
امسال در کنار اینکه خود وزارت زراعت حدود 3000 جریبه در فصل باغای مسمر میسازه، از 3000 جریب زمین یک بخش باغای سیتروس است که در شرق کشور ساخته میشه.
سیتروس، کینو، نارنج، سنتره و لیمو د تازه میوه یوه کورنۍ جوړوي. خاغلی رستمی وویل سکال په هیواد کې د سیتروس حاصلات 15000 متریک ټونه وو چې د کورنی بازار اړتیاي پوره کړي او د وارداتو مخه نیولې ده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنوي اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ لس کوله، یو یورو 3 افغانۍ 10 کوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 50 کوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 15 کوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ 50 کوله، زر هندۍ روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 495 افغانۍ.
اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تر دوه بجو پورې د تاسو موبایل چې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو کوم لنجه چې روانه ده پر دې خپل نظرونه راوستوي د افغان بیسیم پر تاسو اتل شمیره باندې نو دلته زګورم چې پر صفه باندې ټول د مبارکي پیغامونه دي تاسو لطفاً د مبارکي پیغام مرسته وي ځکه هغه نسخه خبرې دی به خیر پیغامونه مشخصا کوم نظر لري راتوي لیکي چې بیا غادر تخپور کړو اوس راځو یو نړیوال مسلیت هم د رپورټونو پر اساس په چین کې چارواکو ویلی چې تریوه ده د کورونا ویروس خپرېدو مخنیوي کړی دی په چین کې لس هاو زره تنه په دې وژونکي ویروس باندې تر اوسه سخته سوي دي او سلګونه کسان له دغه عمله مړه سوي دي تر اوسه پورې اسمت ساروان دا موضوع تعقیب کړی د ساروان صاحب نو آیا د کورونا په ویروس باندې د اخته کسانو شمیر کې د پام وړ کم سوی دی څنګه
فرشته جان چین وای چې پر کرونا ویروس د اخته کیدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی دی او ورسره د هیله پیدا شوی چې د ساري ناروغي ممکن کنټرول شي خو لدی سره سره د کرونا ویروس په وجه د مړینو لړۍ دوام لري او د وی جاپانی بیړۍ چې قرنټین شوی و دوه تنه تازه مړه شوی دی
نو که څام وته نه بیا مرسوی دی بیا دا سوال کوم څومره خوشبینی زیاته ده چې دغه ویروس تخپرېدو مخنیوي به وسی
دا به سخت وي چې په دې پښتنې ته زغر جواب ویل شي خو د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې چې د دې ناروغي مرکز بلل کیږي یا دا ناروغي پکې اول ځل پیدا شو او نور سیمو ته خپره شو همدانن د چین د روغتیا ملي کمیسون اعلان وکړ چې 628 نوی قضیه ثبت کړی دی دا کمیسون هم درځوي چې 15 نوري قضیه د چین په نورو برخو کې ثبت کړی دی
نو ول بیا تاسو فکر کوئ چې چینایي چارواکي دا کوي چې دا ویروس کنټرول سوی دی
دوی وایي چې د پخوا په پرتله د شمیر لږ دی دا په نشته یو میاشت کې په هوبی ولایت کې او په ځانګړي ډول په اوهان شهر کې تر ټولو کم شمیر قضیه دی چې ثبت کیږي اوهان د دې ناروغي د ثقل مرکز دی یعنی اول ځل لم دې ځای را پیل شو البته په مجموع کې فرشته جان تر اوسه پورې 2000 یو سلو اتلس تنه په کرونا ویروس مړه شوی دی په چین کې تر څلور اویا زره ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي همدارس په دیش نورو هیوادونو کې سلګونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي زموږ گاونډي ایران هم یو له حقوقي هیوادونو څخه دی چې دوه تنه پکې په کرونا ویروس تازه مړه شوي دي
او سروان صاحب دا سوال به زه خپل ډار وکم ځکه زه له دې ویروس ډیر وېره لرم دا چې پرون ما خبرونه لیکل چې په قوم کې دوه نفر مړه شوي دي د ایران د روغتیا وزیر دا خبر تای کړ کوم ته د دې ویروس را رسیدل افغانستان ته څونه دغه تهدید متوجه کوي ځکه دا اول وار دی چې د افغانستان یو همسایه کینه
دا اهمیت د افغانستان لپاره په دې خاطر ډیر چې ډیر افغانان په ایران کې اوسي په میلیونونو افغانان اوسي او تاګ را تاګ ډیر زیات دی که څه هم قوم د ایران په مرکزی غرب خوا کړه چې افغانستان سره شاید 1200 کیلومتر فاصله ولري له هرات سره تا نو خلدی سره سره له ایران سره تاګ را تاګ دی افغانانو ډیر دی او افغانان هلته کار کوي او مهاجر افغانان او خصوصا کارګر افغانان ډیر په اسانه په ویروس اخته کېږي
او کله چې له هرات سره هدا اقل تاګ را تاګ کوي شاید دونه خاص دغه نوي چې هغه خاص روغتیايي ماشينونه او ماینه او هغه
کیسه دا شنه مشه خو یو مسله بل ته من پام یی چې دا متخصصان وای کچیرته دوه کس یو ځای مری معنی دا چې ادی اقل سل کس سل تخته دي یعنی له هر سل کس څخه دوه خامخه په دې ویروس مری نو دا غویر هم شته چې دا دوه تن نه بلکې ډیر زیات خلک په ایران کې اخته دي
نو ته د خطر احساس کوي د افغانستان پر
باید خلک احتیاط وکړي خلک تر وسه وسه باید احتیاط وکړي خو تشویش هم نه ورته پیدا کوي
ډیر مننه اوریدونکو سمو شم کاری سمات څاروان
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وز باور سو هلمند ته په هلمند کې د پوهنی د ریاست مسولین اوس مشخمر خبريال الیاس دایی ته ویل دي چې تر 200 ډیر شونځي په دغه ولایت کې ودانې نه لري او په سړه هوا کې د زده کړې پر بهیر باندې ډیر بد اغیز کړی دی نوري خبري به الیاس دایی په خپل رپورت کې وکړي
هوا سړه ده د لشکرګه جنوب لورته لږ لیرې د ناوی ولسوالۍ په لوی کلی کې د دې ښوونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي که څه هم د دوی ډیر کمو غیر حاضري کړې ده خو د یخې هوا څخه شکایت کوي ډیر وړ زده کوونکي راته وایي والی صاحب د دوی د شونځي ودانی ور جوړ کړی چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
زموږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمه کې ناست یو، دوک مات اوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړو. یخ درس نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي. موږ مکتب خونې نه لري، سمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ دی. هره ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو اوبه لاندې سي.
د ولسوالیو پرته په لشکرګاه کې ډېر داسې شونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډېروالي له امله پخوا جوړې شوې ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د ټولو 215 دیر ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دام ګړی پر 2 تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 25 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د 2 ودانۍ چې دي هغه به هم په هغه سیمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغوی اجازه نه ورته ورکوله. بیا دغه موضوعګانې مو د کلیو پراختیا وزارت، د معرف وزارت او مالیه وزارت اړوند شریکه شوي دي. هلته پرېکړه پر دا شوې ده د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکت تو تو تور کې چې په غسمو کې هم ودانې جوړې کو او څلور دیش ودانې چې د شار او امنیتي ساحو کې منولې دي هغه به هم پدنې ویم خام کې پیل سي، یعنی پرنې ویم کال کې به مشتری یو څلور دیش ودانې پوری جوړې کو. او بل اړخ څخه په هغه سمو کې چې مکاتب ودانې نه لري موږ تقریبا ترنیوي زیات کورونه د ځکهونکو د لپاره پکرای نه وريدي. همدارنګ مو په ځینو مکاتب کې چې ودانې کمې دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمه ویشلې دي تر څو ځکهونکو دغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو شونځو څخه چې 415 دیر شې 215 دیر شې ودانۍ نه لري چې د ټولو شونځو نیمایي کېږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینه د یو شمېر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر شونځو ته ودانۍ جوړې شي.
د ودانۍ لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو زلیل ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دو زلیم وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره هم دا سره وزیر د مالی سره چې زمون غوښتنه هم دا و چې د هلمند د جنگزپلی ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصتا د معرف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله موږ سره د 216 دیرش مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملا د اویای کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو دپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زینه تاینیږي او مرکز به بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معرف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکې چې دو ضرورت ټول په واک ورکړي مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند پهنی ریاست وایي د ولسوالیو د اوسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 دیر شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوي دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د شونځیو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت له امله نږدې 6.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. په هلمند کې 2.5 لک زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 6000 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی ښوونځی او ښځینه ښوونکي نه لري چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
هستی محمد زاهدی د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه لیکلی. وعلیکم السلام. د لیکلی دي چې د هلمند ولایت څخه دا پیغام دراستوم. دی وایي چې موږ ته تر هر څه مهمه د طالبانو سره سوله ده. د افغانستان د سیاسيونو څخه غواړو چې د انتخاباتو فکر دي شاته پرېږدي او د سولې کوشش دي وکړي. سوله زموږ د افغانانو یو ستر ارمان دی. الهام صافی لیکلی له ننګرهار، اجرایی ریاست غیر قانونی جوړ سوی او اوس هم باید نور د افغانستان بحران ته بلار نسی کچیری پیغام موسم تر اخره نه لوستل کیږي. عبدالله مبین د هلمند څخه لیکلي باید انتخابات ټولې خوایمو ومني ځکه چې د افغانستان د سولې او اقتصاد سره دغه کار به مرسته وکړي. عبدالله د لشکرګاه څخه لیکلي اشرف غني منتخب رئیس جمهور دی، هر څوک چې د قانون خلاف وي قانوني چلند ورسره وسي. نیکمل د مرجع څخه لیکلي د انتخاباتو نتیجه د ناسور زخم سو. عزیز زابلی لزنزیر لیکلی کله چې اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دواړه ځانونه بریالي اعلانوي دا نو ډېر د اندېښنې خبره ده. سمیع الله د کندهار د میوند څخه لیکلی دي چې د انتخاباتو د پای له پایلو څخه د سرغړوونکو سره دي باید قانوني چلند وسي. او احسان الله بارکزی د لشکرګاه څخه لیکلي عبدالله باید قانون مات نه کړي، باید د قانون احترام وکړي. او بل اوریدونکي لیکلي وایي د افغانستان لپاره یو پاچا بس دی. نو اوریدونکو دا اوستاسو پیغامونه په یاد ولرئ چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو په دغه نن ورځ باندې په 2 بجو په ازادۍ په څپو کې پروګرام کې به پر دغه مسله باندې بیا مفصلې خبرې کېږي. تاسو بیا پروګرام ته ټلیفونونه هم راکولای سئ، مېلمانه به وي، هغوی به خبرې درسره کوي او دغه بحث ته به ادامه ورکوو. اوس به ورسو د فیروزه عزیزی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
مخکخ امریکایي سناتور لنزی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. ښاغلی ګراهام نن په خپل ټویټر لیکلی دی چې د غشان افغانانو ته په شجاعت سره په دې دیموکراتیکا پروسه کې د ونډې اخیستنې مبارکي وایم. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر وایي د چین د ووهان لخر د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړې تیاری نیول سوی دي او د چین د حکومت اجازه ته منتظر دي. د امریکا پوز وای ایران په یمن کې د سعودي لملاتړ برخمن حکومت پر وړاندې د جګړې پترڅ کې د یمن حوثی یاغیانو ته پرمختللي وسلې ورکوي. او د ایران په قم خار کې 2 تنه چې په کورونا وایروس اخته پیژندل سوي وو مړ سوي دي. د ایران د روغتیا وزیر کیانوش جهانپور پرون چهارشنبه دا خبر تایید کړ.
دا ازادي رادیو دا اوریدونکو د خبرونی نور وخت مخکښوز پروګرام ته ځانګړی سوی دی. تاسو دا پروګرام واوري او که څه نظر لرئ زموږ پر هر بل پروګرام په دغه پروګرام یا پر نور ټول مطالبه چې له رادیو خبرو یا پر سوشل میډیا فیسبوک ټویټر او دغه نور چینلونو باندې خبرېږئ، تاسو کولای شئ چې خپل نظرونه راوستوي د ازادي رادیو ته. تر ټولو اسانه لارې هم دا د افغان بیسیم د 93 شمیره ده. نو تاسو ته ښه وخت غواړم.
مخکخي خزي
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ازادي رادیو دا تاسو د مخکخي خزي خبرونه اوري. په دې هله چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او همداراز د خپل خوخي د خبرونې د پیلېدو په هله بوي. منګ اغلی امینه فنا لرول ځان سره شاعره او لیکواله ده. د دې په ژوندانه د دې په کارونو به خبري وکړ. اغلی امینه خبرونې ته په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وګم جان تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدرمن همکارانو او ریدونکو ته ډیره مننه چې زما خبرونې ته را بدلې یم او ماته مداویا وخلای او ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه. زه به د اغلی فنانه هیله وکم چې خپله په خپله ژبه باندې په خپلو ویناو باندې اغلی امینه فنا تاسو ته لګ درو پیژنې.
زه امینه فنا سعیدی یم، د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی، اوسمهال په کابل کې ژوند کوم. بس نور معرفت به بیا وروسته.
بله بله، ښه خبره ده. نورې پوښتنې تاسو ته در پریښودي. تاسو کولی شئ چې د دې د ژوندانه په اړه، د دې د زده کړو په اړه او همداراز د راتلونکو کارونو او اوسني کارونو په اړه باندې پوښتنې وکړئ. اغلی امینه فنا شاعره ده، لیکواله ده، د شعرونو ټولګه لري چې د دې ټولګې نه به تاسو ته یو څو شعرونه هم در دکلمه کړي. اغلی فنا شعر مو کله او څنګه پیل کړ او د شعر ویلو انګیزه چا تاسو ته درکړله چې تاسو شعر وبایي او اوس لکه اوس غوندې د سیوا تکړه شاعر شي؟
ډیره مننه. ډیر ښه. تقریبا نن تکاله مخکې داسې و چې شاعري باندې پیل کړی. تقریبا تکال کې شعر لیکم او د شعر انګیزه داسې و چې له ماشومتوب لانه شعر سره معرفت او زما کور کې مور مې شاعره وه، نیکه مې هم ادیب او شاعر و، همداسې یو شاعرانه ماحول کې رالویدل او له ما له شعر سره ډیره مینه. همدې سبب شو چې زه شعر ولیکم او بل تر نن پورې زه ټول کورنۍ هڅولې یم په دې برخه کې چې زما هنر ته یعنی په درنښت کتلې دي او دا هسته چې زه دې ته واسلم چې شعر ته پرمختګ وکړي او په دې برخه کې پرمخ لاړ شم.
اها یعنی تاسو په شیری ماحول کې را لوی شوی یاستئ او تاسو نیکه تاسو مور دوی شاعران بو او شیری انګیزه تاسو له غونه اخیسته ده. تاسو د اوسنی محیط سره یا د اوسنی شرایطو سره سم شیرونه ویلې دي لکه د سولې لپاره کوم شیر ویلې ده؟
او ډیر ښه. اول خو جعفری رور سلام ته علیکم السلام وایم او له پښتنو ایمانانه ښکلی شعر یې وویلې. او لومړۍ پوښتنه دا وه چې یعنی د اوسني ماحول سره بالکل یعنی هر شعر زما شعرونه داسې دي چې هماغه حالاتو نه متاثره سم. هم هلته مې شعر لیکلی او سولو ته مې شعرونه ویلي دي. اوس بیا به خبرون په لړ کې انشاءالله ورته وړاندې کړو یو شعر د سولې په اړه هم. او هر شعر کې زما د وطن په اړه یو بیت شته، د سولې په اړه، د وطن په اړه داسې بیتونه شته. او ځانګړي شعرونه مې هم ورته ویلي دي وطن په اړه، وطن لپاره، د سولې لپاره.
ډیر ښه. هیله ده چې جعفری به ستاسې غږ اورېدلی وي، زنګ یې وهلی و له هلمند نه، او د خپلې پوښتنې ځواب یې واخیست. تاسې په تمه اوسئ. د خپرونې په اوږدو کې به اغلې آمنه فنا خپل شعرونه هم تاسې ته ووایي، په خاصه توګه هغه شعر چې د سولې په اړه باندې دی. ور به شو بل اورېدونکو ته د فکر ښه دی وګورو چې څوک.
بلې، وژمې د دې زما زغ اوري.
بلې، و غږ دې اورمه. السلام علیکم، په خیر راغلی.
السلام علیکم خورې کې، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ساز راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ستاسو اغلې مېلمنې ته نن یې پنات.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی.
او نور دې په زخم ګوتې مه وهه، د کاره وځي وین زلګی می والله جا د خپل اختیار وځي.
اها،
نور دې پر زخم نکرو دې لاسونه مې چیرو لالي ممه کوم د خپل سنې چې غاره وځي.
اها،
او کته دې نه یلا مسلک ګولې مراکو تا تاریخ تیر د لازم ما د سکول شهر وځي. ام سلامونه تاسو نن کوم تاسو نن منیته ورمې دې دې
مهرباني وکړئ غږ دې مرازي. او دا مو ونه ویلې چې تاسو نوم او د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
تاسو دایمي همکار تاسو همیشنی اورېدونکی او ستاسو ورور یم، کاریسا پښتون.
پښتون سپ، په خیر راغلی، خوشاله یو چې بیا هم له تاسو سره یو. کاریسا پښتون، مهرباني وکړئ پښتنې مشارکې.
مهرباني سیم پښتنه دا ده چې دا شعرونه خلک وایي چې شعرونه چې څوک لیکي کله کله دا شعر د غمګینۍ پیدا کیږي، کله کله د خوشحالۍ پیدا کیږي، او کله کله د مینې او د عشق پیدا کیږي. موږ چې شعرونه لیکو کله د مینې څه لیکو، کله د عشق لیکو، کله د خفګۍ لیکو. او د دې ساسو نه مڼې سیم پښتنه دا ده چې دا څنګه د شعرونه لیکي. او بل پښتنه نه دا ده پر شاعرانو کې د مخکنی شاعرانو او د اوسنی شاعرانو په مابین کې دا څه کولای شي فرق یې څه دی؟ یعنی شاعران په کاتینه او په ردیبو په سیلاب کې په وزن کې هغه پورته وکړه د اوسنی شاعران پورته.
اها، ډیره زیاته مننه قاری صاحب پښتون. ډیر ښه پزړه پوری پښتنې مو وکړلې. اول خو دا پښتنه چې شیری الهام څه ډول وو، د عشق لقبل وو، د خفګان یا تراژید لقبل وو، د غم لقبل وو، څه ډول وو؟ دا بخپله اغلې امنه فنا تاسو ته وایي، مهرباني وکړئ اغلې.
وعلیکم السلام، د ورور سلامونه ته. اول وعلیکم السلام وایم. او بیا لومړی پوښتنه دا وه چې یعنی شعر الهام له څه نه اخیسته؟ یعنی زما له شاعرۍ نه، یعنی دغه ټول شیان شعر کې هغه داسې انسان
اخیستی دي،
او مینه هم پکې ده، او بې مینې هم نه وي، بې درده هم نه وي. دغه ټول شیان انسان متاثره ایسي، اخر شاعري ترې جوړېږي. او زه هم یو انسان دغه ټول احساسات لري چې له مینې نه، او د هغه یو خاص هغه دا و چې زما شعر سره ډېره مینه وه. او لومړی شعر مې چې لیکلی هغه له شعر نه په الهام مې لیکلی ده. یو شعر مې اوریدلی و، په ما یې اثر کړی، شعر مې اوس نو هر ډول حالات نه متاثره شم ورته شعر لیکم. او دومه پښتنه د ورور د پخوانی اوسنۍ شاعرانو د مابین کې د پرتلی پاغه وسی هغه شاعرانو یعنی هغه هم زمونږ ډیر یعنی هغه کوم مونږ سره سی ولې هغه زمونږ ډیر زه دې هته نیم رسیدلی سی دغه د اوسنۍ شاعرانو په اړه څو وایم خو بیا هم مالوست د پخوانی شاعران کلاسیک ادب زمونږ ډیر داسې هغه د چې مونږ ډیر ستریز د کولای سو وېس کوم هغه پکې نس کولای سو مونږ په هغه کوم نیوکه وکړو خدای مکه اوسنۍ شاعرانو ماشا الله وسمو ادب ډیر پرمختګ کړی ده او ډیر ښه روان ده پښتو ادب
ډیر ښه د شعرونو په اړه باندې لږ معلومات راکړئ تاسو کوم ډول اشعار لیکئ او د شعر په لیکلو کې څوک مرسته در سره کوي که څنګه
زما شعرونه ډیری برخه غزل دي او بیا ترڅنګ نظمونه هم لیکم او قصیدی او ځینې تلوریزی او داسې مصنوعي شعرونه داسې لیکم او ډیری برخه غزل دي غزل کې تر اوسه مې دا کتاب کې مې ډیر غزل لیکلې دي او نظم هم پکې شته خو غزل برخه ډیره ده هم راسته زوایم چې یو شاعر سره ولوی هم راسته دا وی چې هغه شعر ولیکي او یو څوک واوري او هغه ته نظر پرې ورکي او زه هم الحمدلله داسې کسان شته چې زه ورته شعر ووایم او هغوی خپل نظر ماته راکړي همدا لویه مرسته ده چې ما سره کوي نور
ډېر ښه راب شو ستاسې ټولګې ته دلته مو تر مخ یوه ټولګه پرته ده او د دې ټولګې نوم هم د توبه تر سیوري لاندې دی همدا یو نوم دی لږ معلومات دغه کتاب په اړه باندې راکړه چې دا څو مخ لري څه وخت چاپ شوی ده او څه ډول شعرونه په دې کې دي
کتاب خو تقریبا 200 صفحه 208 صفحه داسې کتاب دا چې د دې کې زیاتره برخه شعرونه پکې غزل دي او
غزل او نور د غزل ترڅنګ نور شعرونه هم شته
نور آزاد شعر نظمونه شته پکې قصیدی دي پکې او څو میاشتې وړاندې دا کتاب چاپ شوی دا چې ډیره اردن کې بل اوسه راشنه نه وي او نور
او یو بل ډیره جالبه خبره را پیات شوله دغه کتاب چې د توبه تر سیوري لاندې اندا ډیر خلک وړکې ټولګه ده د سی خلک رنگم لري شین پوخی ده او نور شاعرانی چې کله خپل ټولګه چابوي نو په دا لومړی ورقه کې دلته خپل یو عکس هم پکې چاپوي دا څنګه تاسو ولینې چاپ کړي
زما خپل بس دا غو شی زما د انزور په ځای هم دا چې کوم د کتاب نو مو د هم دا سی او تصویر مرته جوړ کوم دا
یو ازي د دغه ونی تصویر دی ورمنده
دا سی تقریبا ته کال کې شعرونه لیکم او خو انګیزه دا و چې شعر سره مې ډیره مینه و او دا یو طبیعي استعداد د انسان کوي چې ګورته مینه ولري یا غوي چې استعداد یونه لري بیا هم لیکل خو دا چې الله تعالی دا استعداد ما تر کړې بس بل دا چې شعرونه مې یعنی حماسي او هر ډول شعرونه به خدا سي کوميدي او دا غ شعرونه ما نه لیکلي
تاسو مخ کې ویل چې تاسو مینه له غزلیات سره ډیره زیاته ده نو معلومیږي چې شعرونه به مو هم غزلوي نو څنګه دا اغلی امنه چې ایوا له دغه ټول کې نه یو شعر راته د سیلاندو کې د کلمه کې
او مخکې ورور دی د سولې په اړه یو شعر غوښتی و نو زه به د کتاب کې یو شعر دا به ورته څو بیتونه ووایم چې ورور غوښتنه کولی شي عنوان دی وي وطن ته راشه ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه سولې پرانیزه وزر وطن ته راشه تلای وړانګې د موږ باندې خورې کجل وګړر جل وګړه لکل مر وطن تراشه زه د غم روژې پوخ کوما ته وما ته یو ځل لکه اختر وطن تراشه راشه امن څو کالي در سره راوړه زموږ خوارو در بدر وطن تراشه او په خاطر د یتیمانو د مړو وښکو د ظالم مات کړه وزر په خاطر د یتیمان د مړو وښکو د ظالم مات کړه خنجر وطن ته راشه ستا راتلو ته مې پوړنی نظر ایښی ورکوم یې له خپل سر وطن ته راشه ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه سولې پرانیزه وزر وطن ته راشه
واه واه ډیر کولی ډیر زیات مننه آغلی امنه فنا رب شو خپل پښتنو ته که تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو هم په کرخلرو نو دی به اول را واخلو. السلام علیکم. سلامونه.
بله زه صدر محمد تاسو سلامونه ونی چې له دوه خوانه ته باندې کوم.
وعلیکم السلام سردار محمد لکم زینه؟
پلی چرخینه
په خیر
بله بله. او کورکې نه کوم نه نه کو اول په دې انقلاب کې په دې ګډوډې کې دې دوه نه ځان د سوال ای د فراج د نور ته می دا کې نه کوي خو یو دار
جا په کې نه نه
نه نه نه نه دا پښتنه د کورکې دا په باج خلک پای چې زمين نه شي د کرکېږي خو زمين نه په سړي د کورکې څلور کاله مخکې د مونږ په وطن کې جنگ نه و مونږ مينه درلوده کله چې رحمان بابا رحمدا صاحب مثلا ملنګ جان بابا د شپون صاحب له وسله دا چې هغه خلکو میږي شیرونه ویلي نو هغه به د الله په مینه مسو د محمد په مینه بم مسو د وطن په مینه بم مسو او د انسانانو مسو ما پورکې نن داسې وخت راغلی خوري ته بهر چې د موږ ولس ته د موږ وطن ته داسې یو شیرونه وړاندې کړي چې هغه ټولي چې هغه ټول د جنګ وي چې هغه ټول د ظلم وي خورکې داسې شعر وړاندې کړي او بل خورې دا پوښتنه مې خورم نن ګور داسې وخت د خور کې چې هغه د ښې خپلو سترګو باندې وینو مونږ ته د ټول وطن ته د خالق پروردګار سوله راولي سوله له ورورې سره دی سره سوله راځي د ورورې سره سوله راځي خالق په دغه سولې باره کې م خورې دغه بشر باندې ډېر کوشش کوو په دغه وخت کې چې مونږ ته دا غوږو ته انسانانو مسلمانانو د ظالمانو ورسې وسلام په احترام ډېره مننه خوږې
ډېره زیاته مننه سردار محمد له پل چرخینه ډېر ښه تبصره مو وکړله او ډېرې ښې خبرې مو وکړلې خو بیا به هم راشو اغلې فنا ته چې درته وایست چې انسان کولی شي چې په خپل ځان په شعر کې له یو څه اغیزمن کړي کنه اغیزه طبیعي خبره ده چې یو څه یعنی درونی الهام یا داخلی الهام په انسان باندې اغیزه کوي او بیا سره شعر ویلو ته مخه کوي کنه د څه څوک کولای شي چې مثلا ځان د اوسنی حالاتو نه متاثر کی او د ظلمونو جبرونو په اړه باندې دي شعر ولیکي یعنی دا څه رقم خبره ده دا سره خپل ځان متاثر کوي او کا تاثیر په انسان باندې خپل پریوزي چې ناخداګا نه خبره
مننه ورونه سلام ته وعلی سلام او تاسو پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا د انسان د خپل لاس یعنی ارادي کارن ده چې انسان وایي زه به باید دغه پسې ته شعر ولیکم او یا به داسې وکړم او یا دا طبیعي ده چې انسان څنه متاثره سي همغه نه ته به شعر لیکي او ورور ویلی چې باید د جنګ مونږ چې د جنګ په حالت کې باید د مینې شعرونه ولیکو چې یعنی خلک یو بل سره مینه وکړي که مونږ شعرونه هم د کرکې او د هغه ولیکو دا خو به بیخي بیا هغه سي نو زه
وایم چې په حقیقت کې او هم په خیالونو کې
باید مونږ شعرونه داسې وي چې مثبت فکر ټولنې ته ورکړو خپل افکار ټولنې ته مثبت ورورسي چې په ټولنې مثبت اغیز وکړي او د مینه خو داسې نه ده چې اوس مونږ دغه وطن سره مینه باید خلکو سره وویشو چې وطن سره باید مینه ولرو مونږ او دغه نور ورور بل پښتنه
بس فقط دغه یوه پښتنه یې درلودله خو ډېره داسې پیچلې پښتنه وه چې د هر چا فکر کوو مجلا نظر دی خو شاعران ورباندې جلا نظر لري لکه دا څنګه چې تاسو یو ویلې رښتیا هم شاید ټول شاعران په همدې نظر وي. ابلې فنا تاسو د چا له شعرونو الهام اخلي او د چا شعرونو په تاسو ډېر زیات تاثیر کړی دی په معاصرو شاعرانو کې او په کلاسیکو شاعرانو کې؟
مننه وګم جانې لومړی چې ما لومړی شعر لیکلی هغه مې د مور د شعر نه په الهام لیکلی او زه ویاړم چې زه د یوې شاعرې لورې یم او د یوې ادبي کورنۍ څخه یم او نور د نور شاعرانو شاعری بم خامخات ما باندې اثر کړی او دا الهام به ما ته راکړي چې زه شعر ولیکم خو ژوند کې نور هم داسې څه چې انسان ترې متاثر شي او شعر ورته ولیکي د ژوند دغه د وطن حالات زموږ د ټولنې ځینې ناخوالې او ځینې داسې نازک دردونه او غمونه او داسې د ژوند کړاوونه انسان ډېر او دغه طبیعي ښکلا د کایناتو ښکلا دغه ټول انسان باندې اثر کوي چې یو سور باندې ولیکي او بس او شاعرانو خامخا هغه معاصر او کلاسیک ډېر داسې شته چې زړه متاثر شوی ما یو څه ملي کلی وی دی غوی لاف افکار نه دی غوی
دا پوښتنه به ملته تاسو نه وکړو چې تاسو د کوم شاعر شیرونه خپل وایست خپل چې لزانه سره کله ناستوي نو بیا د چا شیرونه ډیر وایي که هغه راوخیست
ولا د سې دي شاعران دی هغه معاصرم دی او کلاسیکم خو معاصر کې مزیت دی حمزه بابا دا چې مرحوم حمزه بابا مرحوم پسرلی بابا او همداسې د کاروان صاحب استاد پیر محمد کاروان چې زما شعرونه ډیر خوښیږي د هغه شعرونه زیات لولم او همیشه له ځان سره ډیر داسې شاعران شته چې د سالک صاحب سعود صاحب او ځینې نومونه برانه پاسي د درویش دورانی دغه ډیر داسې شعرونه دي چې معاصرو کې چې زه همیشه مطالعه کوم او بار بار لولم او ماته خوند راکوي.
اها ډیر ښه وربشو نور اوریدونکو ته نور اوریدونکو هم لرو د دوی پښتنې برا واخلو چې دوی څوک دي الکم ځای اړیکنی ولی السلام علیکم.
السلام علیکم.
او علیکم السلام تاسو په خیر راغلی.
وعلیکم السلام جبر خیر خور ته سلام امینه خور ته دوړ ته سلام احترامات.
وعلیکم السلام په خیر راغلی استفهام څه ده؟
یو پښتنه دی خور نه هغه چې خور مې نور هم ځکه تقریبا د پیزه شوې ته کلو سلام
ډیر ښه ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
زمانو قاری محمد رفیق علم دوست دی دی محمد صاحب بابا مې نه مې رابطه کړې ده.
اها مې په
پښتنه دی خور زه کوم یو پښتنه ده چې ته غزل ډیر لیکي نظم لیکي آزاد شعر لیکي او بل وایم چې ادبیات سره چې علاقه لري طبي خبره ده سیاسی مفکورم سلری او کانلری افو ورته د نورې کا بیا به اله کوم. السلام علیکم ورحمت الله.
ډیر زیات مننه. ډیر زیات مننه بریالي اوسئ. مهرباني وکئ اغلی فنا کته هم تاسو په خپل خبرو کې ویلې چې تاسو ډیر غزل لیکئ او له غزل سره مو مننه ده خو بیا هم اوریدونکو نو اوریدلی فکر کوم چې دا اوس به رادیو چلانه کړی وي او خبرونه به اوریدلې وي خو را به شو دی دویمې پوښتنې ته چې څنګه له سیاست سره مننه لري غواړي چې کله په سیاست کې داخل اوسئ؟
ولا نه سیاست نه سیاست مدران ډیر دی بس منګه
یعنی له سیاست سره مینه نه لري او تل غواړي چې شاعر پاتې شي. ښه خبره ده. دی وی شاعر ژوند له نورو خزو څخه څه توپیر لري او شعر ویل ستاسو په شخصي ژوند څه اغیزې کړې دي که دا راته وایست؟
مننه ګمه جانې. بس د ما په نظر دا پوښتنې مو ډېر ځوابونه لري خو زه به دومره درته وایم چې د شاعر ژوند ډېر پر کیفه ژوند وي.
مهرباني وکړئ
زه ځواب وایم که
اورېدونکی. نه اورېدونکی به بیا وروسته راواخلو ځواب ته به یې دم ورکړو.
په دې خاطر چې زه همیشه چې شعر لیکم نو هغه شېبې ماته د ژوند ډېرې خوږې شېبې وي چې زه کله پکې شعر لیکم او زما د شعر لیکلو هغه هم داسې وي چې زه ډېر په لنډو شېبو کې یو غزل مکملومه چې داسې فکر کوم لکه څوک چې ولاړ وي ماته وایي چې دا ولیکه او چې زه در نظم همداسې لنډې شېبو کې یو شعر لیکم او کله چې هر کله چې ډېره یعنې دردمنه شم هغه سمو چې یو شعر ولیکم فکر کوم چې نور دنیا کې هیڅ غم او درد نه دی پاتې او دومره د سکون او محرمۍ احساس کوم او چې یعنی ویخی ډیر او شاعري ما داس د لکه د رحمت فرښتہ چې ایمان تراشي او زه یو څه ولیکم او مان ته یعنی ژوند دی راته زما شخصي ژوند دی ډیر یعنی ژوند مې ډیر ښکلی کړی او ډیر رنګین کړی دی او په دې خاطر ما ته شاعري یو ډیر خوږه ملګری ده. چې
زه په یو ډیر شخصي پوښتنه وکړم که څه هم شخصي ده خو باید وایې کوم هغه دا چې کله تاسو مثلا په کار باندې بوخته اوسئ دیک کوي او دلته نو په چرت کې تا ته نو الهام شعري الهام راغلی یو ورې دې منډه کړې قلم او کاغذ دې راخیستی ته ودرېږه زه شعر لیکم اخواته نو بیا څوک در باندې غږ وکړي چې راشه پیاز وسوځېدل
ورته داسې زما همیشه چې د هر کار باندې مصروفه یم او دا ذهن کې مې شعر وي فکر مې ټول شاعري ته خو داسې نه دي سوي چې دیګ مې سوځولی چې دیګ کوم
خو شعري الهام په کار کې هم راغلی
زیاتره وخت چې مثال پر لارې م چیرته زما نو بیا اکثره وخت داسې قلم کتابچا را سره نه یي زه خپل شعرونه په موبایل کې لیکم کله چې دیګم کوم بخلنځي کې مانو چې موبایل را سره وي بیا زر په موبایل کې لیک یاداشت کوم نو بس
ډېر ښه. ور به شو اوریدونکو له ډېرې مودې په کرخه دی برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
سلام علیکم حکم جان، سلامونه تا ته امینې خوشې وړاندې کوم د ستاسو اخندزاده د بغمار.
و علیکم السلام، السلام عبدالستار اخندزاده، په خیر راغلی.
زما د میرمنې څخه دا سوال دی چې دا کتابونه د چاپوي څومره مصرف لري، و دې ته دا کتابونه چې چاپوي مالی منفعت یا مالی ګټه هم لري او کې نه لري. دوهم سوال مې دا دی چې دا غبالي شاعر خلک چې دا غښتلي دا لیکنې چې کوي په مصحا نومې کوي، د ده نوم هم مصحا دی، قاتلې نوم دی. او زلیم چې دی ورته د لوریم د خپل مور د مارېتي چې هغه اوس شاعري کوي، حیات لري نه لري، او بل واده دی خپل واده یې کړی دی ماشومان دی او کې نه دی. دا کړي یو غټ ډېر به مهرباني.
اها ډیره زیاته مننه عبدالستار اخونزاده، ماشاءالله دومره ډیره پوښتنې مو وکړلې چې خبرونه به په همدې خلاص شي. خو بیا هم ډیره پر ځای پوښتنې دي. را به شو لومړنی پوښتنې ته چې د مصارفو پوښتنه یې وکړله، تاسو چې کله ټولګه چاپ کړله د دې یعنی مصرف مو لزانه وکړ که چا مرسته وکړله، او همدارس تاسو ته بیرته څه په لاس درغلل؟
ټولګه خو مې نوې چاپ کړې ده، او په شخصي لګښت مې پلار مې راسره مالي لګښت مې پلار پر غاړه واخیست، او داسې نوی چاپ شوی دی تر اوسه د دا چې ما ته بیرته هغه راغلی دا خو نوی چاپ شوی دی تر اوسه دومره دا پلور سوی. او بل پوښتنه د ورور د مستار نوم نه کتاب مې په خپل نوم چاپ کړی ده، همدا مې خپل نوم ده. او بل پوښتنه د ورور د هغه
مور په اړه باندې مو وه چې هغه هم تاسو یادونه وکړله چې هغه هم شاعري کوي.
او مور مې خو شاعري کوله خو اوس نه کوي، او کتاب هم تر اوسه کتاب هم نه دی چاپ کړی، او شیرونه استه یو ټول که شیرونه لري چې انشاءالله چاپ به کړي. او د
واده په اړه
واده مې کړی دی او ماشومان نه لرم.
بیا به هم یو پوښتنه زله تاسو نه وکړم، هغه دا چې تاسو شیر ویل له کوم عمر څخه پیل کړ، او د عمر د زیاتېدل په شیری مزاج باندې مثلا تاثیر لري؟ لکه داسې چې سړی په ځوانۍ کې یو ډول شیرونه وایي لکه عشقي شیرونه وایي، او بیا چې لږ غوندې سنې زیات شي نو بیا دې داسې تراژید شیرونه وایي. داسې څه شاعرۍ کې شته که نه؟ شاعران تل ځوانان او پیغلي.
مننه، ښکلې پوښتنه ده. تاسو ویلې چې شیر مو له کوم عمره پیل کړی، تقریبا دقیق به راته یاد نه وي، خو د 15-16 کالو به ومه چې شاعري مې پیل کړې ده. او دا چې د عمر پخېده به خامخا طبعا په شاعري هم اغېز ولري، ځکه چې انسان عقل او غالب شي په پخه عمر کې په نورو احساساتو. او نو ځوانۍ کې شاعري طبعا چې یو څه په مینه راڅرخي په هغه، او تراژید بیا داسې ده چې هغه انسان سره له ماشومتوب او له زلمي ځوانۍ نه هم داسې ملګری وي. خامخا په ځوانۍ کې انسان تراژیدي شعرونه البته مینې سره تړلي وي، تراژید شعرونه خو په ځوانۍ کې هم انسان لیکي او په پاخه عمر کې هم. او دا به فرق به ولري، خو زه لا دې مرحلې ته نه یم رسېدلی او تجربه نه لرم. چې
په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه شاعره لکه نارینه شاعران د ویلو او بیان ازادي لري، یعنی د زړه خبره یوه ښځینه شاعره کولی شي چې په شعر کې لکه نارینه غوندې عینن دغسې ابراز کړي؟
او زمونږ په ټولنه کې دا دواړه ډوله شاعران شته، هم چې هغه چې دا ازادي لري او ځینې دا نه لري. خو زه وایم چې زما په نظر چې د نارینه شاعري او د ښځینه شاعري به حتما یو توپیر ولري، خامخا په دې چې تر نارینه او ښځه الله تعالی یو څه حیاناکه خلق کړی ده. او بل دا چې دغه حد چې د نارینه او د ښځینه حیا پورې یو حد دواړه بیل بیل حدود لري که نه، نو د ښځې شاعري که هغه څومره هم یو ښځه په ډاډه زړه او بې ډاره خپله د زړه خبره وکړي، بیا به هم د ښځې شاعري په یوه د حیا په جامه ښکلي وي، یعنې د حیا جامه کې به مستوره وي، خو خپله د زړه خبره به یې کړې وي، په ډاډه زړه به یې کړې وي. او دا به د ښځې لپاره د ښځو د شاعري یو جوهر وي چې له نارینه سره دا توپیر ولري چې یو څوک یې ولولي حس کړي چې دا د یوې ښځې احساسات دي، چې یعنې هغه حیا به هم د ښځې په شاعري کې یو جوهر وي چې یې به او
یوه ډیره ښه خبره جواته کړله چې یعنی د ښځې شاعري او احساس فرق لري تر نارینه وو. که یوه ښځه چیرته شعر لیکي چې هیڅ شعر کې نوم هم نه وي، چې شعر یې ولوستل شي، انسان احساس کوي چې دا د یوې ښځې شعر. مهرباني وکړئ آغلې فنا، د تشویق په اړه باندې که راته ووایاست چې په دې لاره کې ستاسې اصلي مشوق څوک وو؟
د پلار کور کې چې ومنو نکمه مور او پلار می ټوله کورنۍ الحمدلله ما سړي هڅولې ما اوس می خاوند چې په دې برخه کې ما سره مرسته کوي زت مننه کوم چې هغه زما لپاره ډیر څه کوي چې زما خپل هنر ته تبرز ورکوم او زه پر مخ لاړ شم نو اوس می خاوند او مور او پلار اوس هم خو زیاتره می چې تر دې ځای راغلی ما کتاب می چاپ کړی نو دا ټول می د خاوند هڅې دي او در سره ډیر مرسته کوي زما ملاتړ کوي
ډیر ښه ډیر زیاته مننه اغلی فنا چې زمنګ بلنه مو ومنله او دې خبرونه کې مو ګډون وکړ
ډیر زیاته مننه له تاسو نه او له هغه کسانو چې زما کتاب ترلاسه کړی دا زه تشویق کړم تر دې ځای رسنه ډیر مننه له ټولو نه خوشاله یم چې تاسو سره
ډیر مننه درنو دوستانو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده د خدای په امان
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.